السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتمبای وایي په دغه هیواد کې د بېوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. میرمن اوتمبای وا که څه هم په دې اړه ښکارا شمیرې شریکې نه کړې، خو ویلي دي چې د دغو بشري مرستو ډیره برخه د لویدیز هیوادونه اکمالوي. هغې دا هم ویلي چې لویدیز هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي. نوموړې د ازادي راډیو د قرغیزی څانګې سره په ځانګړې مرکه کې دا څرګندونې کړې.
په افغانستان کې د بېوزلۍ او محرومیت کچه ډیره لوړه ده، او کله چې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مرسته وغواړو، یوازې لویدیځ هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي، نور نه. ځینې عربي هیوادونه او نور په مذهبي مناسبتونو کې مرسته کوي، نو ډیره مرسته له لویدیځو هیوادونو څخه کیږي. دا هیوادونه غواړي چې د ښځو او نجونو لپاره د کار او زده کړې حق بیرته ورکړل شي.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 9 میلیونو څخه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3 لک ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو باروړونکی موټر د پاکستان د بلوچستان په لورلایي کې سوځول شوی دی. د دې خونې د مدیره هیئت غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته د پیښې په تایید سره اندېښنه وښوده چې دا مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي.
دا مسئولیت د پاکستان د دولت ته چې باید د ترانزیت د اصول له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده لپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقعیا شوې ده، او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقعیا ده، بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرابېږي، ړندېږي. بیا څوک زړه نه ښکي چې په دې لاره باندې ترانزیت
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیالي هم د پاکستان په دننه کې دغه پیښه غندلې ده. د یونان چارواکي وایي پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو 2 بیړۍ اوښتې دي چې د 4 ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي دي. د یونان د سمندر غاړې ساتونکو ویلي چې دا پیښې پرون دوشنبې شوي او دوی ترې 10 کډوال ژغورلي دي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا بیړۍ د ترکیې لخوا یونان ته روانې وي. تر اوسه د مړو کسانو هویت معلوم شوی نه دی. یونان د منځنی ختیځ، افریقا او آسیا نه قانون کډوالو لپاره اروپا ته د تګ تر ټولو مهمه لار ده، او وخت نا وخت پر دغه لار دغه ډول مرګونې پیښې رامنځته کیږي. د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه جنجالي شوې، له لیبیا تښتېدلې ده. د خبره نیویارک ټایمز او اسوشیټډ پریس راپور کړي. د لیبیا خبری آژانس ایسا مخکې ویلي و چې نجلا منګوش ممنوع الخروج شوې، خو وروسته معلومه شوه چې هغه په یوه پرواز کې له لیبیا څخه استانبول ته تللې. او په فرانسا کې محافظه کارانو د دوشنبې په ورځ د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې د ابایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړي، خو ځینو بیا په دې اقدام نیوکه کړې او ملنډې پرې وهلې دي. فرانسې له 19 پیړۍ راهیسې په دولتي ښوونځیو کې د کاتولیک کلیسا د سمبولونو کارول د سخت قوانینو په تصویب او پلي کولو سره لری کړي، خو په وروستیو لسیزو کې د مسلمانانو د شمیر په زیاتېدو سره د اسلامي سمبولونو په اړه د ورته قوانینو په پلي کولو کې له ستونزو سره مخامخ شوې ده، او وخت نا وخت پکې د په دې اړه اعتراضونه کیږي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت یو ځل بیا د افغان جنو پر تعلیم ټینګار کړی. له ښوونځیو محروم نجونې څول
زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص وي، او که نړیوال په رسمیت پیژني که نه پیژني، مکتبونه باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو.
د نجونو د تعلیم په اړه د امریکا سفارت د اعلامیې اغیز څه کیدای شي؟
اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بین‌المللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده.
د نورستان په یوه ځنګله کې اور لګېدلی، یو قومي مشر مو غږولی.
چون هلتا اوبه هم نشته او دسی امکانات هم نلری چی ده خلق و دلاسه وشی خدای نخواسته در دیر دی خواتا و خواتا لری لرن نشی.
او ده کرکیت افغان لوب دلا آسیا کپ لپارا پاکستان تا رسیدلی.
افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافی آماده شي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباس.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. امریکا وایي چې د افغانانو په تیر بیا خځو ملاتړ ته دوام ورکوي او افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات تعلیم ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له قطر فعالیت کوي په یو بیان کې دا خبره کړې ده. څه باندې دوه کاله وشول چې طالبانو د نجونو متوسطې او لیسې تړلي او له نږدې نهو میاشتو راهیسې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړي دي. د دې موضوع تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د امریکا سفارت وایي افغان میرمنې تر بل هر وخت زیات زده کړو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت دا خبره په خپل ایکس شبکه چې پخوا ټویټر نومیده دوشنبه ناوخته لیکلې. امریکایي چارواکو ویلي دوی له افغانانو په تیره بیا میرمنو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د سفارت په بیان کې زیاته شوې چې دمګړۍ د دوی په ملاتړ شاوخوا 600 افغان محصلین د سیمې په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. د سفارت په بیان کې د قرغزستان د پلازمینې بشکیک له پوهنتونو د افغان نجونو د فراغت یوې غونډې ته اشاره شوې چې د امریکا د سفارت کارکوونکو کوم پکې برخه اخیستې وه. د طالبانو حکومت له تیرو دوو کلو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع کړي. د لیسې د دورې دوه زده کوونکي آلیا او مدینه چې د لکونه نورو افغان نجونو په تیر له دوو کلو راهیسې ښوونځي ته له ورتلو منع شوي، ازادي راډیو ته یې خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا او کې نړیوال پر رسمت پیژنې کې نه پیژنې مکتب مو باید تعلیم وکړو، خپل هیواد جوړ کړو. څنګه چې تعلیم په نر او ښځه فرض نو څنګه چې د لیکانو مکتبونه خلاص وي باید نجونو مکتبونه هم پرانستل شي.
له طالبانو څخه دا غواړو زمو مکتب خلاص کړي. موږ د لیکانو غوندې حق لرو، بشریت لرو. موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دی. موږ پوهېږو چې له دې سره د موږ راتلونکی خرابېږي، ضایع کېږي. دوی باید موږ راتلونکی خراب نه کړي، ضایع نه کړي. موږ خپل مکتبونه
که څه هم د امریکا په شمول لویدیځ او د سیمې ځینو هیوادو په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو باندې ټینګار کړی، خو لا هم طالبانو په دې برخه کې نرمښت نه دی ښوولی. طالبان د نجونو د تعلیم په وړاندې یو بل ګام هم د 2022 کال په وروستیو کې واخیسته. ورسره یې د نجونو پوهنتونونه وتړل. د نجونو د لوړو تحصیلاتو د مخنیوي تر ټولو وروستۍ پیښه په کابل هوایي ډګر کې وشوه، چېرته چې طالبانو متحده عربي اماراتو ته په بورسیه باندې روانې نجونې سفر ته پرېنښودې.
امریکایي چارواکو او نورو نړیوالو تر دې وړاندې هم د نجونو پر تعلیم ټینګار کړی، خو له دې سره سره هم طالبانو له تیرو دوو کلونو راهیسې نجونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیونه منع کړي. په اوسنیو شرایطو کې د امریکا د سفارت د دې ډول اعلامیو ارزښت په څه کې دی؟ په همدې اړه مې د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شینکۍ کړوخیل نظر پوښتلی.
د امریکې د سفارت د اعلامیه ډېره مهمه ده په دې وخت کې ضرورت ده، ځکه چې دا تېره هفته طالبانو هغه سل نجونو د تګ چې په اماراتو کې باید درس ویلی وای د هغې ممانعت یې وکړه. په آخرین وخت کې اعلان چې د نجونو هلته تیاره کې مناسب وي، خو بیا هم یو طالب هر څوک معنی د دوی د تګ شو. زه فکر کوم چې اعلامیې مهمه دي، اما د اعلامیو تر څنګ د امریکا او د بین‌المللي ټولنې جدي دریځ ډېر مهمه ده چې طالبان پوه شي چې دا کوم تصمیم چې دوی نیسي بین‌المللي ټولنه اوس سره موافقه نه شي کولی، او د دې قیمت مجبور بیا دوی بېرته ورکوي. قیمت دا ده چې بیا بین‌المللي ټولنه به دوی باندې بندیزونه وضع کوي، همدارنګه د دوی حکومت به هم په رسمیت باندې نه پېژندل کېږي. نو دا اعلامې تر څنګ یو جدي او قوي دریځ هم ډېر مهم او اړین ده د نجونو دی تعلیم
دپاره. امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون امضا کړی دی، او په تړون کې هم داسې ویل کېږي چې د نجونو د تعلیم او د نجونو د حقونو په برخه کې له طالبانو ژمنې اخیستل شوي.
اول خو فکر کوم چې د امریکا دپاره د دوی خپل غیر مسؤولانه وتل افغانستان ورته مهمه وو چې خوندي ووسي او څوک مثلا په هغه وخت کې دوی باندې حمله ونه شي، فقط دغه ضمانتونه. اما دوی هېڅکله فکر نه کوم کوم شی چې طالبانو دوی ته ویلی چې موږ بشري حقونه مراعاتوو، د اسلامي حکومت جوړولو سره به افغانان سره بین الافغاني مذاکرات کوو. مهم همدا وو چې دوی باید خپله هغه وعدې چې کړی وه د هغه پلی کړی وای، خصوصا بین الافغاني مذاکرات. او دوی باید دنجونو دغا خصوصا تعلیم او د کار موضوع به جدان دی په داخپل غکر او وسیله په دغه پریکړه کې یاد دغه توافقنامه کې او همدارنګه به مللي ضمانتونه دوی نه اخیستی وای. زه فکر کوم هغه رقم توافقنامه چې جوړه کړه سوې طالبانو په ګټه وه او اسان د افغان ولس په ګټه نه وه، نو ځکه طالبان په ډېر اسانۍ هغه صرفه هغه شفایي وعدې سکړې هغه نه مخ وګرځو.
ځینې دا هم وایي چې طالبان پرنجونو د بندیزونو په وسیله غواړي چې لویدیز نه امتیاز ترلاسه کړي. فکر کوي همداسې ده او که نه د طالبانو ایدیولوژي د نجونو له تعلیم سره په مخالفت کې ده؟
زه فکر کوم هغه یو تعداد کسان شته چې واقعاً هغوی خپله سخت دریځه دي او د هغو سخت دریځو طالبان لپاره د بینالمللي ټولنې شناخت یا عدم شناخت دومره ارزښت نه لري، ځکه چې دوی په اوس واک کې دي، خپل ځان ته امکانات برابر کړي دي. خو هغه پلاوی خصوصا چې د دوی په مذاکراتو کې دخیل او یو تعداد نور هغوی بدون شک حتما دې علاقمند دي چې مثلا نجونو تعلیم وکړي او بینالمللي ټولنې په رسمیت باندې وپېژني او دوی خپله په واک کې پاتې شي. د هغوی لپاره دومره سخت دریځي جالب هم نه ده او شاید طرفدار هم اوسېږي چې تغییرات راشي. اما زه فکر کوم هغه کسان چې واک چېتنان دي او دا کسان هم نیسي دي واقعا دغسې فکر کوي او دغسې ذهنیتونه هم ورته ورکول شوي. بدون شک هغوی مخالف تعلیم ځکه دي چې هغوی په جی پی دي چې تعلیم څومره یو کلیدي رول د افغانستان په پرمختګ او په ثبات کې لوبولی شي، خصوصا د نجونو تعلیم، ځکه چې باسواده مور به باسواده نسل روزي او هغې لپاره به د افغانستان ملي ګټې به اهمې.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو فعاله شینکۍ کډوخیر وه چې له ازادي راډیو سره غږېده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس هم راځو په افغانستان کې د غالۍ اوبدونکو میرمنو ستونزو ته. په افغانستان کې د غالیو تولیدونکو میرمنې وایي د تیرو کلونو پرتله یې تولید او کاروبار کمرنګه شوی. دوی وایي د خامو موادو د بیو لوړوالی او د خلکو اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې د غالیو تولید او بازار کمرنګه شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د میرمن پښتون اميري غږ دی چې د لاسي صنایعو او غالۍ اوبدلو شرکت لري او وایي مخکې ورسره ډېرې میرمنو کار کوو، خو دا چې اوس د دوی تولید کم شوی دی هغوی رخصت کړي دي او اوس په کورونو کې ناستې دي. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم ویل چې د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالیو د تولید کچه کمه کړې او د خلکو اقتصادي ستونزو بیا د افغاني غالیو مارکیټ کمرنګه کړی دی. نوموړي وایي
و بازار قالین بسیار خراب شده ده ای سال ها.
ده غالیو کارو بازار په کلونو کې ډیر زیات خراب شوی. په ځنګړی ډول مواد او بیل وړي شوی او خلک چې غالی نه پیری پیسې له افغانستان ورکی شوی. پلور نه لرو، تیر کال کې مو هیڅ پلور نه ریکړی، ځکه موږ د غالیو اوبدل ډیر ورو کړی دي. اوس دوه درې نفر موږ ته بسنه کوي، نو ټول بې کاره دي، ځکه چې خام مواد هم نشته او پلور هم نشته.
فاطمه عاشوری بل هغه میرمن ده چې وایي له تیرو لسو کلونو راهیسې د تار او غالیو د تولید شرکت لري، خو په خبره یې تیر دوه کلونه یې کارونه په ټپه ولاړ دي.
پس از بحران‌های سیاسی وضعیت
د سیاسي بدلون وروسته د غالیو صادرات، تولید، بازار ټول شیان له بده مرغه سقوط شوي. د افغانستان غالۍ اوس په خو وضعیت کې نه دي. د تیرو په څیر د افغاني غالیو صادرات نشته، بازار نه لري، بیې ښکته راغلي. په دې خاطر موږ نه توانیږو چې کاریګرو ته ښې پیسې ورکړو. تولیدونکي او کاریګر ټول په زیان کې دي،
هم تولید کننده و هم کارګر.
و مغختل د افغانی غالیو د تولید او بازار پاړه د غالیو اوبدونکو د ټولنې د مسؤلینو نظر ولرو، خو د یاد ټولنې مشر نور احمد نوري د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد بیا ازادي راډیو ته په یو استول شوی ویډیوي کلیپ کې دا کړی چې د روان 1402 کال لومړی او دریو میاشتو کې پاکستان، ازبکستان، ایټالیا، ترکیه، امریکا، هندوستان، چین او متحده عربي اماراتو ته 260,000 متره غالۍ صادر شوې دي. نو موري واي
صادرات قالين
د 1902 کال لمړی او دریو میاشت کې د غالي او صادرات 6.5 متر غالي کیږي او 3,900,000 امریکایي ډالر ارزښت لري بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي ادارې یا یو این ایچ سی آر نن په خپله ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې بلخ ولایت کې د میرمنو لپاره د غالیو د تولید یو مرکز جوړیږي. یو این ایچ سی آر له دې خبر سره یوه ویډیو هم خپره کړې چې پکې یو خټین کور کې چې چت هم نه لري څو عمر خوړلې میرمنې راټولې دي او غالۍ اوبي. د یادو میرمنو له ډلې بیبی نیاز چې یو اویا کلنه ده وایي دا میرمن وای ترڅو چې سترګې کار کوي د غالی اوبدلو ته به دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د غالی اوبدلو دا مرکز چې افغانستان کې د جاپان سفارت لخوا ملاتړ کیږي ژر به د دوی لخوا پرانیستل شي. خو نه دی ویلي چې کله او د څومره میرمنو لپاره به پکې کاري زمینه برابره شي، خو لیکلي چې د کورنیو بې ځایه شویو میرمنې به پکې وي. افغانستان کې داسې مهال د افغاني غالیو د تولید او صادراتو د کچې د کمرنګ کېدو خبر ورکول کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ د مرستو لکمیدو سره خلک بي وزله شي او آن د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته هم په سخت لاسرسي پیدا کوي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم ورځو نورستان ته. هلته په یو ځنګله کې له تیرو دوو ورځو راهیسې اور لګېدلی دی. ځایي اوسیدونکي که څه هم د اور د مړ کېدو هڅې کوي خو وایي چې لازم امکانات ورسره نشته. دوی وایي چې د طالبانو سیمه ایز چارواکي هم د اور د مړ کېدو لپاره سیمې ته ورغلي خو تر اوسه اور نه دی مړ شوی. تفصیل له خپل خبریال اورو.
د نورستان د برګمټال ولسوالۍ د نیکموک سیمې اړوند د نخترو په یو ځنګل کې له تېرې ورځې اور لګېدلی دی. ځایي اوسیدونکي وایي دوی او هلته میشت طالب ځواکونه د اور وژنې هڅې کوي خو په وینا یې چې په یاد ځنګل کې د اوبو نشتون او د باد موجودیت د اور وژنې کوښښونه ستونو سره مخ کړي دي. د برګمټال قومي مشر حاجي غلام الله خان نورستاني د اور لګېدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بدرام له په نامه یو جنګل ده، هغه تقریبا پرون نه راهیسې اور اخیستی، چون هلته اوبه هم نشته او داسې امکانات هم نه لري چې د خلکو د لاسه وشي. د اسلامي امارت کسان هم هغه خواته خوځېدلی کلي خلکو سره چې دا اور مړ کړي. ځنګل اور اخیستل نورستان دپاره ډېر مشکل تمامېږي، ځکه نورستان خو د جنګل نه پوښل شوی ځمکه لري. خدای ناخواسته دا ډېر دې خواته او خواته لرې لاړ نه شي.
غلام الله خان راته وویل تر اوسه د اور لګېدنې لامل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې یو شمېر کسان د حکومت په اجازه د خپلو نوو ودانیو لپاره د نخترو ونې وهي. کېدای شي د هغوی یا هم د تودوخې زیاتوالي په وجه اور لګېدنه رامنځته شوې وي.
د شپې اوسېږي دا خلک، څوک چې دا چارتراش شو باندې کار کوي هغه وچ چارتراش، بیا د کور دپاره بشي جوړوي، دغه جوړوي. شاید د هغوی د لاسه شوی وي دا اور. ګرمي هم ډېر ده سږ کال، نختر ډېر دی هغه ځای کې. ټول دا د کور جوړول دپاره یا نور مسایل دپاره، د خرڅول دپاره خو منع دی بېخي. هغه هم دولت نه به اجازه اخیستی.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې له واکمنو طالبانو څخه د یاد اور بلېدو، د سوځېدلي ځنګل د اندازې او د اور د کنټرول د هڅو په اړه معلومات ترلاسه کړو، خو هیچا زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د تیر لمریز کال د جوزا او سرطان په میاشتو کې هم د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و، چې په نتیجه کې په سلګونو هکتار ځمکه ولاړ، د جنغوزیو، نخترو او نورو ونو شنه ځنګلونه په ایرو بدل شول.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.
اوریدونکو لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان په بلوچستان کې د افغانستان په انځرو یو بار موټر سوځول شوی دی. په دې پیښې سره افغان سوداګرو ته شاوخوا درې لکه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د سوداګرۍ د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي د پیښې پخلی کړی دی. صفي الله ستانکزي د پیښې د یوې مرکې په سر کې د پیښې د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
تاسوس باید ویو چې بلې 13 ورځ د بلوچستان علایت په لورلای کې دغه واقعیا شوې ده او زمونږ د یو تجار عبدالاحد صدیقی نومیده دغه د تجارت یو کانټینر اموال وچه میوه خصوصا ډېر انځرو او دا په ترانزیتي شکل په یو یخچالدار کانټینر کې واګې ته انتقالېدل په ترانزیتي لحاظ او دا د لورلای په سیمه کې د بلوچستان یو تعداد خلک چې نامعلوم خلک دی او مصالحه هم په دوی باندې ډزې کړې دي چې موټر ودروي. بلاخره دوی موټر نه دی ودرولی نو په دغه صورت کې ډزې پې کړې دي. بلاخره د دې موټر یا ټانکي لګېدلې ده یا جنراتور چې کنټینر ته چالان دی بیا اور اخیستلی دی او اور چې اخیستلی دی ټول کنټینر او اموال ټول شوي دي. تاجر د معلوماتو له مخې نه د درې لکه ډالرو په اندازه باندې مالو چې دا هندوستان ته تو او دا یو ډېره لویه خساره ده چې زموږ تجارت ته اوښتلې ده.
دغه مسایل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته څومره زیان ورسوي؟
دغه لار باندې یو دوه درې واقع مخکې شوي وي او دوه د زغالو کنټینرو په هغې باندې هم ډزې شوي وي یو سو یو او همچنان د وچې میوې یو بل کنټینر چې یوه هفته مخکې وو هغې باندې هم ډزې شوي هغه بیا د دوی نه تښتېدلی او ته نه یې ودرولی نو دا ډیره بده پیښه وه. مونږ وزارت تجارت د افغانستان اسلامي امارت ته او همدارنګه د پاکستان سفارت ته هم دا خبره وکړله او د پاک افغان د مشترک اتاق رهبرۍ سره هم دا خبره شریکه شوه. مونږ خو د پاکستان سره قرارداد لرو د اټاس د قرارداد له مخې نه هم د کراچۍ د لارې نه او هم د واګې د لارې نه ترانزیت کوو. همدارنګه د مرکزي آسیا نه د پاکستان ټول ترانزیت راځي. د بین المللي قوانینو له مخې نه دا مسئولیت د پاکستان د دولت دی چې باید د ترانزیت د اصولو له مخې نه د ترانزیتي اموالو امنیت ونیسي او دا پیښه په جدي شکل باندې تعقیب کړي. نو موږ ته وعده راکړل شوې چې دا کار به د آینده دپاره نه کیږي. متاسفانه دا واقعه شوې ده او دا نه تنها چې یو خسارمن حالت دی او واقعه ده بلکې په آینده په ترانزیت او تجارت د پاکستان سره منفي تاثیرات لري او دا لاره خرافیږي ړندیږي او بیا څوک زړه نه ښه کوي چې په دې لاره باندې ترانزیت وکړي یا تجارت وکړي. دې باندې پاکستان حکومت هم پوهیږي او تجاران هم پرې پوهیږي. هیله مې دا ده چې دې ته ډېر زیات توجه وشي.
د خسارې د جبران څه امکانات دي په دې مورد کې څه سپیناوی وکړي؟
د دې مال د خسارې په ارتباط باندې باید بین المللي قوانینو سره سم باید بچلان وشي او هغه دا دی چې هر ځای کې ترانزیت منځ لاړ شي مربوطه دولت مسؤلیت لري مکلفیت لري چې د دې امنیت ونیسي او د دې مسایل وڅېړي او د امکان په صورت کې باید تاوان ورکړي. اما دا خو لا تر اوسه نه ده معلومه ځکه موږ هم د ډبلیو ټي او غړي یو. دویم د ډبلیو ټي او غړي د ډبلیو ټي او د قانون له مخې نه دا تاوان د دوی نه رسیږي. اما هغه ډېره اوږده او لویه پروسه ده. په هر صورت اوس لوی تهدید چې دا دی هغه دا دی چې زمونږ ترانزیت او زمونږ کاروبار د پاکستان سره په خطر کې ولیږي. نو دا پیښه باید ورته غبرګون وښودل شي او د پاکستان حکومت زمونږ د ترانزیتي اموالو جدي امنیت ونیسي او د بین المللي قوانینو له مخې نه دا د دوی مکلفیت او مسؤلیت دی.
د سوداګرۍ خونې د مدیره پلاوي غړی خانجان الکوزی و چې له ازادي راډیو سره غږیده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې دا پروګرام هم را سره واوري. اوس هم راځو یو سپورتي مطلب ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو د ګډون لپاره پاکستان ته رسیدلې. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر سرنګوالي نیوکې لري. تفصیل له صفی الله ستانکسی.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله په آسیا جام کې د لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. تمه د آسیا کپ سبا چهارشنبه د اګست 13 د پاکستان او نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشنبه پر ورځ د لاهور په قذافی لوبغالي کې له بنگلاديش سره او د سپتمبر په 15 په پامدی لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نیپال. له دې به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدې مخکې هم مات کړي، خو له پاکستان سره په وو ورځنیو لوبو کې یو هم نه ده ګټلې. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللې. د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 اووریزې دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو، او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږ وګټه هم، او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي اماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او ابو هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپوهنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان 19 کسیز لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل او له ټیم لري پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي، ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یو ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړي دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کیږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لېږدول شوي. تر دې ور هاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره تل شوی او د خلکو خبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستانی مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستانی مینوال پوښتنه کوي چې څنګه لوګ دې ګیره سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستانی مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس دا میسج ازادي رادیو ته پیردم چې زه یې مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کات ته میاش 3000 افغانۍ راکړي او زه یې یو مسل د 3000 افغانۍ زوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسېږي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه ډوره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نسته، د موبایل تمبی هم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هیڅ شی نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي. حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم ډیر ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی ولا دا بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت، او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دوا راوړل کیږي، یا شراتو یا د شپتي یا د نور امراض پر خو صحیح د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه د ټیسټ کې د لابراتوار اساسي دواوی ته چش پاره دي په زاید دي چې ګټ ورته ورسي نور څه د مډیر رکشتو ته رسي کشتونه ډیر خراب کړی دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونیسي سره نور په جیزي سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ شي سره وسکالي به خېر شمالي ولسوالۍ نه به خېر سکوت پال کې دي سره او برمی یو سره شل سل دیش متره برمی دي سره غم دوه انچ او وي دومره ځکه نه خړوب کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو ترې وړاندې پام وکړئ لنډو خبرونو ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتومبایوا وایي په دغه هیواد کې د بیوزلۍ کچه ډیره لوړه ده او د بشري مرستو ډیره برخه له لویدیځو هیوادونو راځي هغې دا هم ویلي چې لویدیځ هیوادونه د ښځو او نجونو د حقونو پر تامین ډیر ټینګار کوي نوموړی د آزادې اروپا ازادي راډیو د قرغزي څانګې سره د خبرې په یوه مرکه کې کړي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د 3,000,000 ډالرو په ارزښت په افغاني انځرو بار یو لوی موټر د پاکستان د بلوچستان په لور لای کې سوځول شوې ده د دې خونې مسولانو ویلي چې له پاکستانی لوري سره په دې اړه اندېښنه شریکه کړي او په خبره یې د دې کار دوام د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي اړیکې زیانمنوي د یونان چارواکي وایي پرون د دوی پولې ته د ورتلونکو کډوالو دوه بیړۍ اوښتي چې د څلورو ماشومانو په ګډون 15 تنه پکې مړه شوي له دې پیښو لسګونه نور کسان ژغورل شوي خو تر اوسه د مړو شوو کسانو هویت نه دی معلوم د لیبیا د بهرنیو چارو وزیر نجلا منګوش چې د اسرائیل له بهرنیو چارو وزیر سره لیدنه ورته جنجالي شوې وه له لیبیا تښتېدلې دا وروسته له هغه استانبول ته ورسېده چې چارواکو یې د ممنوع الخروج اعلان وکړ او په فرانسا کې محافظه کارانو د دوشنبې په ورځ د حکومت د هغې پرېکړې ستاینه وکړه چې په عامه ښوونځیو کې یې د بایا یا اوږدې چپنې اغوستل منع کړل خو ځینو بیا پر دې کار نیوکې وکړې
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهر کلی کوم د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به دا مطالب واوري ملګری ملتونه وای بشر دوستانه مرستو ته د ډیری ارتيال عمله د بدیل معیشت پروګرام ځانمن سوی دی
بزګران د خپل خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښ ته اړتیا لري
دا چې څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښتي په دې اړه مونږ ارواپو ګل اصغر شریفیا سره مرکه کړي
هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاره دغه اکثر د نشئی توکو په واسطه د منځ ځي او بالاخره د غیرت د کمیدو او یا بیخي د منځ تللو سبب کیږي
د ډاکټر سید جلال په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله فکری تمرکز نه لرم
بد حالت راغی چې خپل همدې کوشش کوم چې باید د جامع نه ډېر لرې اوسېږم حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحي مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په مخ کې پاتې شو خلکو ته د خدمت نظر وګرځي
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو
ستا له کوره څخه به م څوک خیر یوسي
ولې خورې موږ څه بد در رسولي دي چې داسې خبرې کوې
بدله څنګه دي تا غوښتل چې خپل زوی ته زما لور وغواړې
اول دی خلو و وره پو بو پری مینزا او بیاز ما دی زوی نمو اخلا پوشی که نه
اوز خپرونه پا یو راپور پیل کوو د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزی اداره وایي چې په افغانستان کې بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیل معیشت پروګرام زیانمن شوی دی په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزی اداره یا یو ان او ډی سی وایي د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د دې سازمان پام بشری مرستو ته اوښتی او د بدیل معیشت پروګرام د پخوا په پرتله محدود شوی دی په افغانستان کې بزګران د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په راتلونکي ژمي کې به یې ستونزې نورې هم ډېرې شي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 2022 میلادي کال د لومړۍ څخه بیا د دې کال د جون د میاشتې تر پایه پورې د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د کوکنارو د بدیل کښت د پرمختیایي پروژو لپاره یوازې 15.8 میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کړي دي. په کابل کې د یو این او ډی سي دفتر وایي دوی په دې پیسو یوازې له 14,000 بزګرو سره مرستې کړي چې 3% یې ښځینه دي. ملګري ملتونه وایي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره غذایي موادو ته اړتیا ډېره سوې ده. له همدې امله د بدیل کښت په برخه کې پرمختیایي پروژې 100% کمې سوي دي. که څه هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې استازی میرمن انوبا سود د کوکنارو د کښت منع کول ستایي او دا یو موثر ګام بولي، خو زیاتوي چې له بزګرو سره د مرستو نه کولو له امله هغوی ته زیانه رسېدلی او بیا وزله سوي دي. دې د ملګرو ملتونو د رسنیو څانګې ته وویل
بزګران د خپلو خوړو او درملو رانیولو او دغه ډول د کورنۍ د اړتیاو پوره کولو لپاره بدیل کښت ته اړتیا لري او باید هغه پورونه هم ادا کړي چې د کوکنارو د کښت لپاره یې کړي دي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو د کښت منع کولو او ویجاړولو سره سم د بزګرو نمونه یاداشت کړي او دا لیست یې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته سپارلی دی، خو ملګرو ملتونه دومره پیسې نه لري چې د دې بزګرو لپاره کفایت وکړي. ملګري ملتونه دا مهال د افغانستان په جنوب کې له محدودو بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مالي او تخنیکي مرستې کوي، خو بزګران وایي چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې تر ډېره حده د سبزیجاتو تخمونه ورکول سوي چې د کال په یوه یا دوه فصلونو کې کرل کیږي او په بازار کې خورا په لږو پیسو خرڅېږي. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالیو بزګر شاغه پخوا په خپله مځکه کې کوکنار کرل، خو اوس چې د کوکنارو له کښت څخه منع سوی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
تاریخ کرل خدای چې وګوره دا نیمه مو تاریخ کړه نیمه به غنم و هغه نوم به د یو میاشتې ډوډۍ شوله. دا تاریخ چې مو کړه دا تاریخ خو نو بیا نه کوي ګران وه، یو شی جوړه وه چې رقم به یومن تاریخ مو وخته لاغه یومن تاریخ به یو شی جوړ کړي دا یال ډوډۍ به م پرانیوه. اوس هغه هم نشته. دا مځکه چې د مرته زما د مثلا یو جریب مځکه ده هغه مې غنم کړې ده. د عیال د یوې میاشتې د یو نیم میاشتې ډوډۍ مې نه کېږي. نو بډه اریانې ناست پر دغه دغه باندې چې مور سره یو کومک وشي یو رقم راسره وسي چې مقصد مور دغه عیال په خوله کې اخیستي. نور نه یو خواري خو چې رابرابره یو مزدوري خو چې رابرابره ټول ځوانانو کشرانو دغه مونږ دغه ناشې بیا فرو.
د 2003 څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې د ملګرو ملتونو د بدیل کښت ډیرو پرمختیایي پروژو پیسې د امریکا متحده ایالاتونو ورکولې. که څه په افغانستان کې د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو مرستې بندې شوې، خو اوس هم واشنگټن د ملګرو ملتونو د لارې د محتاجونو د درملنې د پروګرام سره مرسته کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي بشر دوستانه مرستو ته د ډیری اړتیا له امله د بدیل معیشت پروګرام زیانمن شوی دی.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړ زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغه غم کې تک
مغز د مون خراب کړ او کې د مونږه پوچ کړ او خونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وی ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پوری په لنډو صفو 29 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پوری په 1280 منځنۍ صفو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د نورو زیانونو ترڅنګ له انسان څخه د غیرت حس اخلي چې ورسته دا خلک د هیڅ ډول بی عدالتۍ او ظلم پر وړاندې غبرګون نه ښیي. دا چې څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته سترګواښ دی په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې نښانې څه دي او څنګه کولای شو چې په معتادینو کې د غیرت حس بیرته راژوندی کړو؟ په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې غیرت څه ته وایي.
غیرت د انسان داخلي احساسات دي چې د مختلفو ناخواله فکتورونو او کارونو په مقابل کې رافارېږي او د انسان په څیره کې هم معلومېږي. کیدای شي غیرت د احساساتو په شکل څرګند شي، د قهر غصې په شکل څرګند شي، او یا په قواره کې د بدلون په شکل باندې، او یا د سترګو د دید په بدو بدو لیدلو په شکل باندې
سرګنش. ځینې کسان ولې د غیرت لکمخ او یا لمنځتلو سره مخ کیږي؟ لاملونه یې څه دي؟
یو غټ عامل کلتور او ټولنې دي، چې مثلا بعضې ټولنې او کلتورونه داسې دي چې هغلته یو څو بد شرم او یا عار نه ګڼل کیږي، او په مقابل کې د غیرت په نامه احساس هم نه راپارېږي. شخصیتي ناروغۍ، مثلا د بعضو خلکو شخصیت داسې وي چې په ډېرې وړه تندې یا یو وړکي کار سره د هغه د غیرت احساس راپارېږي، او بعضو خلکو شخصیت بیا داسې جوړ وي چې ډېرو بدو کړنو باندې هم حتی د غیرت عکس العمل نه راپارېږي، او یا ډېر کم راپارېږي. بل غټه علت د نشئی کو استعمال دے، چې مختلف نشئی توکي مثلا شراب یا الکول کېدل شي چې د غیرت احساس کم کی. همدارنګه هیروین، اپین یا تاریاک، ټابلیټ کا پودر، کوکاین، شیشا، دا هم د غیرت د منځتلو سبب کیږي، او بالاخره هغه مرکز چې کوم په مغز کې دی او د غیرت احساس راپاره. دغه اکثره د نشئی توکو په واسطه د منځ ځي، او بالاخره د غیرت د کمیدو او یا بیخي د منځتلو سبب کیږي. نشئی مواد ځکه په غیرت باندې ناوړه اغیز کوي چې په مغز کې مونږ مختلف غدې لرو، چې اهم اندوکراین غدې دي، چې مثلا هایپوتلاموس دی، تلاموس دی، چې اکثره هایپوتلاموس هورمونونه، خصوصا هغه هورمونونه چې هغه د بدن په نورو برخو باندې امر کوي چې مختلف هورمونونه جوړ کړي یا ترشو کړي، او همدارنګه تلاموس په مغز کې یو برخه ده چې د اکثره احساساتو مرکز دی، لمبیک سیستم چې د احساساتو مرکز دی. د مخدره توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس، دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي، او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي، په نتیجه کې احساسات د منځ ځي، په نتیجه کې د غیرت احساس هم یا د کمخ سره مخ کیږي او یا چور د منځ ځي. د بل خوانه همدغه مخدره توکي که هر ماده وي، د لمبیک سیستم او د تلاموس او د مغز د نورو کنټرول کوونکو برخو دپاره زهري یا سمی مواد دي، او په دغه مرکزونو باندې مستقیما زهري اغیز کوي، او په نتیجه کې د دغه مرکزونو د خرابېدو سبب کیږي. نو په نتیجه کې د غیرت احساس او نور احساسات یا خوب د منځ ځي او یا بیخي زیات کوي.
څه ډول نشئی مواد د انسان غیرت ته ستر ګواښ دی؟
غټ عامل الکول یا شراب، ورپسې اپین او د اپین خاندان کم مواد چې وي لکه هیروین شو، ټابلیټ کا چې مواد امفیټامین یا میټا امفیټامین برین سټیمولانټ یا مغز خاروونکي دي، همدارنګه نور هغه سینتیټیک یا جوړ شوي اپینونه چې په مصنوعي ډول په لابراتوارو کې جوړیږي، دغه ټول د دې سبب کیږي چې مغزي هغه حجرې یا هورمونی سیستم یا د اندوکراین سیستم هغه حجرې چې هغوی داخلي احساسات راپاره، خصوصا د غیرت احساس راپاره، د هغې د منځه تللو سبب شي، او بالاخره په انسان کې د غیرت په نامه ماده د منځه ولاړه شي.
په معتادینو کې د غیرت کمیدلو نښې میخانې کومې دي؟
د غیرت د کمیتو نخ نخانه په معتدینو کې د دې چې په خوا چې دې کې کوم شرم موجود دا غي احساس نکي مخکې د خلکو نه پټ دغه چار سر تر سوال او د خلکو په مخ کې او هاته د کورنۍ په مخ کې د چار سر تر سي بل ادا چې دوی دروغ وای قسمونه خوري شپه او ورځ د کور نه بهر ګرځي چې د هم د غیرت د کمیدو د وجې نه وی چې یعنی دې ته ایز د غیرت د احساس نه چې کور مې دی یا بچان مې دی یا لور مې ده زوی مې دی ښځه مې ده یا نوره کورنۍ مې ده مور پلار مې ده نه دا هر څه ورته بې تفاوته وي ځکه چې د دوی د غیرت احساس له منځه تللی همدارنګه چې دوی احساس او غیرت هر څه د منځه تللی کېدای شي دوی مختلفو جرمونو ته لاس واچوي مثلا قتل ته غلاو ته دروغو ته تختولو یا اختطاب ته او قاچاق برۍ ته چې دغه په خپل ذات کې ټول جرمونه دي او کېدای شي چې دې ته غټې ستونزې راپېښې کړي
که کوم معتاد د ځان درملنه وکړي آیا د غیرت په نوم ماده یې په وجود کې په خپله راژوندي کېږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري
که چېرته معتاد د خپل ځان درملنه وکړي بالاخره نشه هم پرېږدي د بدن خپل ریجنریشن یا دوباره جوړون کې سیستم په بدن کې موجود دی چې کیدلی شي بیرته د ده د احساسات او غیرت بیرته یاده شي ولې امکان لري چې په دایمي ډول باندې هم پاتې شي ځکه چې د مخدره توکو یا نشه یي موادو په واسطه باندې د ده کومه ساحه چې په بدن کې خصوصا په مغز کې او په غدواتو کې د غیرت احساس ژوندی ساتي کېدای شي هغه متضرر شوی وي او د هغې په واسطه د ده د غیرت احساس د منځه تللی وي کېدای شي چې خاصې درملنې خصوصا رواني درملنې ته ضرورت ولري
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي اعتیاد په معتادینو کې غیرت له منځه وړي
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دې زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ
په یو دود څوک نه معتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د پروان ولایت اوسیدونکو سید جلال وای د مالجوی طب په برخه کې تخصص کاوه چې یو ملګری د زیګپ په نوم په نشه یي ګولو یې معتاد کړ سید جلال چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی وای چې تر نشه یي مخکې یې طبي مصروفیت درلود او پیسې یې ګټلې خو نشه هر څه ځینې واخیستل دا چې سید جلال ولی او څنګه معتاد شو په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
نشه نه مخکې طب مالجوی په بس کې سپاش دوره کې ما په کابل کې دا خو داسې و چې یو چېرته چا سره څه مشکل مې درلود هغه سره ما یو څه پیسو مشکل و هغه پیسو خبر مې ورته یاده کړل هلته لږ زره هغه سره م جنجال راغی بعد له هغې نه بیا زه لاړم بل ملګري ته هغه سره مینخانه کې وم نو داسې لږ زره د اضطراب او د فشار لاندې وم داسې تشویش کې وم خفګان و نو بیا هغوی ما ته وویل چې زه به تاسو ته یو شی درکړم دې سره به تاسو دغه تشویش لرې شي او رفه به شي بیا هغې نه بعد یو کپسول دی په نامه دی زیګپ ګټه زه خپله هم مسلکي ما ورته وویل چې دا خو نور عوارض جانبي لري هغه وویل چې نه هغه یوار استفادې نه تقریبا دغه اوس یو کال کېږي چې زه په هغه شي سره عادت شوم او هغه چې هغه استفاده نه کوم نو ډېره نه مشکلات راته پیدا کېږي اول کې خو دا د تنه نه معلومېدله مونږ ما فکر کوو چې زه خو نن یا سبا خطې تصمیم ونه شي نیولی زه به یې پرېږدم خو ځان سره به مې داسې هر ورځ ویل چې نن که وخورم بیا به داسې نه کوم نو هماغه علت و چې دا اوسه پورې دوامداره دا راسره شو او تر څو چې زه په دې پوه شوم ډېر وخت وتلی و تقریبا یو کال وتلی و مرکزي اعصاب چې مونږ ورته وایو د هغې باندې ډېر زیات تاثیر راته کړی هغه په دې مانا چې یعنې تصمیم ما نه شو نیولی کله به مې ویل چې زه دغه کار وکړم که ونه کړم په مثال په ډول باندې یعنې زه به لاړم شفاخانې ته هلته به مې یو ساعت تېر کړم بیا به زړه پتنګ شه چې تر ازه خو به وځي بیرون بلاړ شي بیا به راشي. همدغه کار به ما څو وار تکرار کړو، ولې هغه کوم کار به چې ما ته راپغاړ وه، کومه وظیفه، کومه دنده، هغه به مې نه سرته ورسوله، نه به مې وکړله، هغه ورځ به مې دغسې تېره شوله. نور رنګ او رویت باندې ډېر زیات تاثیر کوي. سړي رنګ داسې ورقم زیړچکی غوندې امیانه به زوږم چې دا نور ملګري واوري، نو نور خوله به پیدا کېدله، ستړیا به پیدا کېدله، داسې کسله حالت به و، همیشه به دلبدي ورسره وه. که څومره به ما کوشش وکړ چې زه ځان هینډل کړم، کور کړم، خو نه به کېدله. په دې معنا چې عملي ورونه خو لږ نه معلومېږي، که څومره به ځان وساتي، یعنی ډېره وړه خبره به وه، ډېره غټه ستونزه به ما ترې جوړه کړه، لکه نه یې پسته به بیا پښیمانه وم کار مې ولې وکړ. داسې بد حالت راغی چې خپله داسې کوشش کوم چې زه باید د جامع نه ډېر لرې اوسېږم. حال دا چې د یو ډاکټر یا د یو صحي مسلکي نفر وظیفه ده چې د جامع په منځ کې پاتې شي او خلکو ته د خدمت مزدار وګرځي. زما د خپل مسلک سره صحیح بخش ډېر زیات شوق و. حداقل اوس به ما تخصص هم کلیر کړی و، تخصص به مې کړی وای، بیا داسې سپانسرشپ ته مې ځان برابر کړی و، ذهن ته لاړ شم، نور څه لاسته راوړنې وکړم، او حداقل یو پولی کمپلیکس یو وړکی کلینیکی تشخیصی زه باید ولرم چې وکړی شم دغه جامع تخدي خپل وطنوالو ته یو مزدار د خدمت وګرځېږم. ولې بدبختانه دغه یو کال د ما د زندګۍ داسې یو کال و چې زه ډېر شاته بوتلم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مفتار تم چلا شیل بچی مور دی پودر وہی پلا دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و مور خوس خ خبر نه خم خم مورم
چی مون گ پلا نا وخت یو نیم لک ڈالر و اندا سرمایه ما کول و خرم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان اونی زخ پرونه واوري.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زلمی د زرغونی په نوم پرې وی پیغلې مېندې او هغه ته یې مرکه ور لېږلې ده. د زرغونی کورنۍ راضی شوه، زرغونه هم ډېر خوشاله وه، او د دسمال ورکولو لپاره پوره چمتووالی نیول شوی و. بس یوازې خبره دې ته پاته و چې د زرغونی ورور له سفره راسي. خو یوه اونۍ وروسته ناڅاپه د زرغونی مور او پلار وویل چې خپله لور زرغونه زلمی ته نه ورکوي. دا چې د زرغونی د کورنۍ نظر ولې داسې ناڅاپه بدل شو، اصل کې څه څه ده، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خپل مازدیګر کړی د چینارو سرو تم ګور میانا، د چینارو سرو تم ګور میانا.
څوک شي دا کاڼی وروي؟ وایم څوکی کاڼی مورا چې منګی تر ته مات ک
مډارې غزه هم زلمه
وی زلمه یته ازره مې لګو غلا وخته ما چې وایم دا څه بلا دنو
گورا پام دی چې نارینه بالا نشی کېدای کبلای هغه وته او کچیر دیو هغه به نه زه هم
خو یارا که خدای دستا غوندي خپل بالا زما په نصیب کې نو خیراتونه به وکړو خیراتونه
اختیا دومره در باندې ګرانه یم
قسم په خدای چې دومره را باندې ګرانه ای چې زړه مې در پسې ډوبېږي نه ویني چې لکه غل پټ پټ چې نه ته در پسې راغلی یم
ته ودرې زه وګورم
څه کې چیرې ګورې
لکه مې شاوخوا کتل چې چا زموږ خبرو ته غوږ نه ویني ولی
هیڅوک هم نشته ما تر راتګ مخکې شاوخوا وکتل بیا راغلم
ګرانه چې یو خبره درته وکړم چا ته خو به نه وایي
نه چا ته به ولې وایم
پر ما هم ډېر ګرانې زلمی جانه خو شرمېږم نشم درته ویلی ما ویل ته داسې فکر ونه کړې چې پر دې نه یم ګران آخه اوس دا خبرې پرېږده یو بله خبره به درته وکړم
څه خبره ده هلا نو ژر شه راته ووایه
عادي خبره نه ده زیری دی زیری باید شیرني راکې
یاره زرغونه جانې که زیری دې راباندې وکړه نو شیرني خو څه کې چې ځان به هم تر تا قربان کړم هلا نو ژر شه ووایه چې د څه شي زیری ده
خبره دا ده چې نن سامور زموږ کره مرکه راغلې وه
خخه نو بیا څنګه شو ها
جانانه دا دې مبارک شه پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا پلار می رضا شو اس می تالا در کوینا
هلانو زر سلیوانی اصلا خبر روکا هلانو
خبر خلاص شو زما مور و پلار راضی شول ټول تیاری نیول شوی دی یوازې خبره زما ورور ته پاتې ده هغه په سفر کې دی یو هفته وروسته راځي کله چې هغه راغی بیا تاسو ته خبر درکوو چې راشي دسمال یوسی ای تا ته وایم څه په چورتونو کې ډوب شوی ها دا څو کاله کېږي چې چینی ته زما د زیارت لپاره راځي او اوس چې زما استا د واده خبرې کېږي ته هېڅ خوشحاله نه شوې خیرت خدای زلمیه
خوشحاله به ولې نه یم خو ما ویل که ستا ورور راغی هغه خو به څه خبره پکې نه راباسي
نه نه لالا مې د پلار له خبرې نه اوړي پلار مې ویل که لالا مې په کور کې وي ښه ده چې داسې دسمال یوسی ته میلمنو به هم ښه خدمت وشي ښه زه اوس ځم چې ناوخته کېږي مور مې راته په تمه ده سمه ده
سمه ده ګرانې
د خدای په امان
په مخه دې ښه
اوهو ناجی خی که دی خدای را ولی بخیر هستی
دی چیش خیر بابا ستا لکور چخبم چوک خیر یوسی
ولی خوری موگ چو بد درسه ولی دی چی داسی خبری که
بدلا چنگ دی تا گفتل چی خپل پودری زوی تا زمالون و غواره
اول دی خلو و وارا پو بو پری مینزا او بیا زما دی زوی نمو اخلا پوشوی که نه ته نه شرمېږې چې پر خلکو ناقه تور لګوي او زما زوی ته پوډري وایې
خوله دې ته پرېمینځه او بیا زما د لور نوم واخله ته زما کمالدار او ښکلې لور وګوره او ستا دا پوډري زوی وګوره
ګل غوندې نازکه ښکلې زوی مې دی چا ویل چې زما زوی پوډري دی
ته غواړې چې زموږ په سترګو کې خاورې واچوې او خپل پوډري زوی زما زوم کې خدا نه چله سکه دی دلتا نه چلیگی بل دکان تا یوسا پوشوی کنا
تو نشر میگی چیز ما پر زوی دی پودریانو تور پوری که یه؟
تور نده رشتیا ده رشتیا تام خ خبره وی خو پتا وله دی گوره تام یو موری او لورم لره تخپل لور پودری تا ورکوی
کز ما زوی پودری وی نو لمره ورز با دی وی دی وی چی لور ندر کوم آقا ورز خستاسو طول خواه با نن بیا څنګه داسې ناڅاپ از ما زوی پوډری شو
موږ څه خبر وو چې ستا زوی پوډری شوی دی ستا زوی کله په کلي کې اوسیږي تله ورک وي تا خو ویل چې تجارت کوي خو اوس معلومه شوه چې پوډری شوی دی له شرمه کلي ته نشي راتلی
چې نه بې خبره نو اوس څه پیریانو درته وویل چې زما زوی پوډری شوی دی
خدای فضل وکړ چې زوی مې له سفره راغی هغه ټوله کیسه راته وکړه چې ستا زوی پوډری شوی دی
بس بس دروغ مه وایه د پوډری رنګ معلوم وي زما زوی د ګلاب غوندې تازه ده
واه واه دای لا بله د ګلاب غوندې تازه دی سمه ده وروسته به دې ګلاب زوی ال ووینې د مور سترګې ړندې وي او د خپل زوی ال نه وینې
ځځه ورکشه ته له خدایه جار شه چې زه ستا لور پسې درتلم که نه ستا غوندې فقیرانو لونې څوک څه کوي زما زوی ولاکه بېښځې پاتې سي
زه دا منم چې موږ ستاسې غوندې شتمن او مالداره نه یو خو خپله لور پوډري ته نه ورکوو ستا څه خیال و چې موږ به خپله لور ستاسې پیسو ته درکو او په لوی لاس به یې تناره کې واچوو
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان